ಈ ಮನ್ಬಾ ಮಶಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ
دا مشال رادیو دا وخت د غرمې یو بجه سو نن د جمع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به په کراچي کې د وژنو له بلوچستان څخه د دوو نو سنټرانو د ټاکلو په بنو کې د سکول د الوزولو په پاکستان کې د امریکا د ډرون پروګرام او په افغانستان کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژنې سربېره د خبرونې په پای کې ځانګړې او نیز خبرونه جمهوریت هم اوریدای سي. خو په لومړي سر کې ملیحا میرزاده تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. پاول سر کې د خبرونو سټکی د کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. د بلوچستان اسمبلی د سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړي او د امریکا د استخباراتي ادارې او پخواني مشر چې مخکې د یو مصري مشکوک ترهګر په تختولو تورن و نیول شوی دی. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې د څلورو پولیس سرتیرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد پیښې د کراچۍ ښار په اتحاد ټاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د عوامي نشه ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه کسان فرید خان او مکمل خان د دوی د ګوند سیمه ییز عهدیداران دي. تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. دوی د بلوچستان اسمبلی د غړو په رایه د سینټ لپاره منتخب شو. په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو. دواړو ټاکل شوو سینټرانو ویلي دي دوی په د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا حکومت تر روان کال لپاره د ملالی یوسفزی ورځ د مانځلو اعلان کړی. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف د میډیا سیل نه د خپور شوي یو بیان تر مخه د صوبایي حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د ملالی یوسفزی او تعلیم په اړه د جنوبي ایشیا د آزادو رسنیو د سازمان سافما لخوا یو سیمینار ته د تقریر پر مهال ویلي دي چې ملالی یوسفزی ته دوی د عقیدت پیرسونې وړاندې کوي. په بنو کې پولیس وایي تېره شپه ناڅرګنده وسلوالو په خیراکي حسن خیل سیمه کې د جینکو یو سکول په بارودي موادو سره الوزولې. د پولیسو او د ځایي اوسیدونکو په خبره پیښه د شپې 12 بجې وروسته وشوه چې د جینکو د اتم ټولګي یو سکول په بارودو سره والوزول شو. په یاد پیښه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کوټې هغه پولیس افسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله ظاهری محافظان یې د اسمبلی غونډې ته پرېښي نه وو. خو د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلۍ پر ضد از خود نوټیس اخیستی او سمیع الله بیرته بحال کړی. د صوبې اعلی وزیر تر غونډې وروسته تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
زموږ مشر وزیر چې کله راغی نو هغه ته هم دا معلومه نه وه چې په نن ورځ د محافظانو د راوستلو اجازه نشته. عموماً له هغه سره یوازې درې یا څلور محافظان وي. د ښار د پولیسو مشر هغوی پرې نه ښود. ما بیا د هغه پولیس مشر پر ضد کار وکړ او هغه مې معطله کړ.
نواب ثناء الله ظاهری د اسمبلی په غونډه کې له ګډون کولو انکار وکړ خو بیا وروسته په دې شرط اسمبلی ته ورغلو چې هغه افسر دې معطله کړل شي چا چې محافظان نو پرېښي. د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په اړه ویلي دي. دا سفر وختي په کار و خو اوس هم ښه خبره ده. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف حلف اوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف پخپله تللی وی ځکه چې افغانستان زموږ لپاره ډېر اهم دی. خو اوس هم سرتاج عزیز دومره لیټ کا خبره دا ډېر اهم وخت دی. په دې وخت کې کو زموږ دا تعلق هم داسې خرابي نتیجه ښه نه روزي.
نوموړي زیاته کړه که چېرې د پاکستان لخوا افغانستان ته باور ورکړل شي چې د دوی له خاورې به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي نو د سیمې ثبات به یقیني شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یو امریکایی مرستندوی اداره په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې یو پروګرام شروع کوي. د نړیوال پرمختګ اداره وایي د 13 تر 13 کالو پورې د لږ تر لږه 15 ښځو د تعلیم، تربیت او د حقونو د پراختیا په برخه کې کار کول د یاد پروګرام مقصد دی. یو ایس ایډ د زیارت په ورځ وویل چې د 15 کالو لپاره د یاد پروګرام هدف د ښځینه ډلو د حقونو پیاوړي کول، په اقتصادي میدان کې د ښځو شرکت زیاتول او په حکومتي کچه په فیصله سازي کې د ښځو شمیر زیاتول دي. امریکا په یاد پروګرام کې تقریبا 200 ملیون ډالر ورکوي. د مصر اخوان المسلمین نن په قاهره او د مل په نورو برخو کې د لری کړل شوي مشر محمد مرسي د بحالولو د غوښتنې په ترڅ کې د مظاهرو پلان لري. تر پلان شو مظاهرو مخکې د مصر عبوري ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد یې د خپل تاریخ یوې مهمې مرحلې نه تیریږي او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولی چې په مصر کې د ګډوډو هڅې کوي.
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ مصر
دی وای موږ د مصر په تاریخ کې د مهم پړاو نه تیریږو او ځینې غواړي چې هیواد به لارې کړي. موږ غواړو چې هیواد په خلو روان وي. ځینې کسان غواړي چې دا د ګډوډي شروعات وي، خو موږ غواړو چې دا د استحکام شروعات وي. عدلی منصور چې د رواني میاشتې په څلور مې واک ترلاسه کړ، پرون خلکو ته په وینا کې ویل چې حکومت امنیت او استحکام ته ژمن دی او یرې او طرحې ته به نه تسلیمیږي. د امریکا د استخباراتي ادارې او پخوانی مشر چې په 2003 کې د ایتلی د میلان د یوې کوسینې د مصر د یو مشکوک ترهګر د تختولو لپاره تورن وو، په پاناما کې نیول شوی دی. رابرټ سیلډن لیری چې په میلان کې د سیاسي مشر وو، په روان کال کې ورته د ایتلی د اپیلونو عدالت په هیواد کې دغه په غیر موجودګي کې په هغه کیس کې د 9 کالو لپاره د قید سزا واوروله چې ورکی قیدیان هغو هیوادونو ته ورسپارل کیږي چېرته چې د تشدد اجازت وي. په ایتلی او پاناما کې چارواکو د زیارت په ورځ سیلډن لیډی د نیول کېدلو د خبر تصدیق وکړ. سی آی ای وای په سمدستي ډول سویل نه غواړي. او روسي خبردار د برېټانیا پولیسو په دې هیواد کې له 2014 سره په تړاو 2 اروپایي کسان نیولې دي. دا 14 په وروستیو کې په برېټانیا کې 2 جماعتونو سره نیستې او شوې، خو څوک پکې زخمیان نو. اوله 14 په 21 جون د وال سال په خار کې د عائشه جماعت سره نیستې او شوه. د برېټانیا پولیسو دا 14 د نفرت او قهر لامل بللې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو خبروریدل چې ملیحا مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په کراچي کې د تاوتریخوالي په پیښه کې د پولیسو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر وایي د دوی دوه غړي هم وژل شوي دي. بلوچستان اسمبلی د خپل صوبې له اړخه 92 سنیټران منتخب کړل. بلخوا په بنو کې د انجنونو یو سکول په بمونو سره الوزول شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیښې په اړه مشال راډیو ته وایي د بهرنی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ځي، خو ځینې سیاستوالان وایي دا سفر باید مخکې لاسوي وای.
حال فوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف په خپل تللی وي، ځکه چې افغانستان ته موږ لپاره ډېر اهم دی.
او دروانی خبرونه په پای کې ځنګړې اونې ز خبرونه جمهوریت اوریدل هم هېروي چې دا ځل په افغانستان کې تیری دولس کلن دیموکراسي ته کتنه پکې سوي ده.
یو بل د زغم کلچر اوس نسبتا تر لاسو کلو زختیر دی. موږ خلکو سره چې خبرې کوو هغوی پرته د دوی سره ټوپک راته راواخلي یا فزیکي برخورد کوي موږ نظر حتی ورسره موافق نه یو. زغم یې
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان په کارباري شهر کراچي کې 13 شپه د تاوتریخوالي په پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي او څلور پولیسان هم شامل دي. په دې اړه نور معلومات لسمې څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکی وای د تشدد پیښې د خار په اتحاد تاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې په ترڅ کې یې څلور پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سیند صوبې چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه سیمه ییز عهدیداران مکمل شاه او فرید خان هم شامل دي. د یاد ګوند مرکزی لیبر سیکرټری رانا ګل افریدی په دې اړه مشال رډیو ته وایي
لیکن داغی باوجود دوی په ټارګټ باندې دا
یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د سکال ټولټاکنو را ورستو د وسلوالو طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو د حملو ورستو یاد ګوند د کراچۍ په نږدې ټول ښار کې دفترونه تړلي او خپل تنظیمي خوځښتونه یې ځنډولي دي، خو بیا هم وخت په وخت د ښار په مختلفو برخو کې د دغه ګوند غړي په نښه کیږي. بل خواته د کراچۍ د پولیسو ویان اس اس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې په قانون نافذونکو ادارو د ترهګرو لخوا حملې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو پولیس سرتیري وژل شوي دي.
ابھی تک کراچی کے اندر 47 پولیس آفیسر شہید ہو چکے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ
دے وائی تروسا پا کراچی خار کے وہ سلویخ پولیس سرتیری پا نخشوی او دا زکچے دغو پولیس سرتیرو او افسرانو پا جرمونو کے ککل دا ترہگر گندونو دا اناسیرو پزد کروائی کولا. د دې عملیاتو په نتیجه کې دوی ګڼ شمېر ترهګر نیولي هم دي. ترهګر عناصر د پولیسو د عملیاتو په غبرګون کې پر پولیسو بریدونه کوي او په دې توګه دوی ته مرګ جوب لاړوي. خو د بشري حقونو د کمیشن لخوا په تازه خپاره شوي رپورټ کې په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شوو پولیس سرتیرو شمېر 92 ښودل شوی دی. د رواني میاشتې په دې شلو ورځو کې هم وو پولیس سرتیري په ورته حملو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې په نښه شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان اس اس پی عمران شوکت په خبره په 2012 کال کې هم په کراچۍ ښار کې په روانه بدامنۍ کې 253 پولیس سرتیري د وسلوالو د ګولو ښکار شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
زمشغل مشال رادیو سخوري ل کراچی څخه ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومه کسانو دنجونو یو شونځي په بمونو الوزولې دي. د سیمو اوسیدونکو وای تر دې مخکې هم په خیرکی حسن خیلو سکولونو ته بمونه ایښودل شوي دي. دا اوسنۍ سکول د منځنۍ زده کړو لپاره وو. ل کالون راهیسی په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر شونځي وسلوالو الوزولې دي. تفصیل د خپل خبريال په دې رپورت کې اورو.
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر شپه نامعلومه کسانو دا زیلابنو تانه حوید په حدود خیرکی حسن خیل سیمه کې دا انجونو یو سکول یا خونځای په بارودی موادو سره الوزولې. پولیس او په سیمه کې موجود خلک وایي د شپې 12 بجې وروسته دغه پیښه وشوه چې ګرلز میډل سکول یعنی د انجونو اتم ټولګي پورې یو سکول په زوردارا چاودنه سره والوزول شو. د سیمې خلک وایي د سکول چاردیواري، مین ګیټ او نږدې کمرو ته تاوان رسېدلې او په سیمه کې خلک د چاودنې له کابله د یرې ښکار شول. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکي چې نوم ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال رېډیو ته وایي
دلاور نمیری کا ناظم ہو ابھی تیرے گرل میرے اسکول جو کھڑا ہو ابھی بارود مواد دے رہی سوا 12 بجے
دغه سیمه کې موجود یو اوسیدون کې کریم خان مشال ریډیو ته وی دغه اولنې پیښه نه ده بلکې د سامودینه ګڼ سکولونه په چاودیدون کې موادو سره الوزول شوي چې دوی د خپلو ماشومانو سکولونو ته لیږلو په اړه اندېښمن کړي.
چکن دی متاثر شوی دی او دا اکثر ریسپیکټ انجینیر مردی مو ته شه ډول شنه بل دا اور او کلیس کینا دشتي من دا اوله چې دا ډسپلې د زندگی او شوی دی
دا یدا ونه دا چې دا ویش میره تر مخه کال 2009 هم نه را پدې خو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سباندیات سو اسکولونه وسلوالو په بارودی موادو او بمونو سره الوزه ولیدی چې په قبایلی سیمو کې تر اوسه 132 سکولونو دوباره تعمیر شوه او د فاټا سیکټیټ چارواکو په وینا په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په خلا کابل سباندې زر سکولونه تړل شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زمو شغله مشال رادیو خاوري او ستوده بلوچستان پر لور 13 ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سېنات لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او بل هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. دواړه ټاکل سو سېنټرانو ویلي دي د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره کار کوي. نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان اسمبلی غړیو د جمهوریت په ورځ د پاکستان د سینټ لپاره دوه نوي غړي منتخب کړي چې د دواړو تعلق په بلوچستان کې د نوي منتخب سوي حکومتي ګوندونو سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر هغه دوه غړي دي چې د جمهوریت په ورځ د بلوچستان اسمبلی د غړیو په رایه د سینټ لپاره منتخب سو. د سینټ لپاره په دې انتخاباتو کې ټول درې غړي ولاړ وو چې دریم هم د جمعیت علما اسلام فیډلی ولی محمد کاکړ وو. د سینټ لپاره انتخابات سهار 9 بجې پایل سو چې د ماځګر تر څلورو بجو پورې دوام لري. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې ټولو 250 غړیو ګډون وکړ او هم یې خپل رائے استعمال کړي چې د پریزایډینګ افیسر سلطان بایزید په خبره یو رائے مسترد شوی او هم یې د کامیابو غړیو اعلان وکړ.
صدر یعقوب ناصر صاحب او دوسر عبدالرؤف صاحب
د پاکستان د سینټ لپاره د نن په دې انتخاباتو کې سردار یعقوب ناصر او عبدالرؤف کامیاب سو چې نوموړي دواړه با تر دې ورسته د پاکستان د سینټ غړیبي. د سلطان بایزید په خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرؤف لالا ټول 22 او د پاکستان مسلم لیگ نون سردار یعقوب ناصر 24 ووټونه اخیستي. د سینټ لپاره نوی منتخب سوی دواړو غړیو ویلې دوی به د بلوچستان د وګړو د حقونو لپاره د پاکستان په سینټ کې ژغ پورته کوي. د انتخاباتو تر اعلان وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې سردار یعقوب ناصر وویل
ان شاء الله جو انہوں نے ہم پہ اتنا بھروسہ
د بلوچستان اسمبلی غړیو چې په موږ باندې دومره باور وکړ او موږ یې لوی ایوان ته ولېژل نو موږ به که خدای کول د بلوچستان چې څومره هم ستونزې دي هغه به هم هلته د پورته کولو پوره پوره هڅه کوو. له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوی منتخب سوی سېنېټر عبدالرؤف لالا بیا وویل دوی به د بلوچستان د هر وګړي د بنیادی او انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوي. په وفاق کې چې څومره هم د بلوچستان د پښتنو بلوڅو او په دې صوبه کې د اوسیدونکو هر مظلوم وګړي چې کومې ستونزې دي هغه به په ګوته کوو او تر خپل وسبه د هوارولو هڅه کوو. د یادولو ورده چې د پاکستان د سینټ لپاره د بلوچستان دا دوه سیټونه تر هغه وروسته خالص وو چې یو هم د پاکستان پیپلز ګوند د هغه وخت سینیټر لشکري رئیسانی استعفا ورکړه او بل هم د جمعیت علما اسلام فی مولوی محمد خان شیرانی د پاکستان د قامی اسمبلی لپاره تر منتخب کېدو وروسته خالص شوی وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د سینټ نوی منتخب سوی غړی عبدالرؤف لالا ویلی دی دی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له تګلارو سره سم د پښتنو لپاره کار کوي او د هغوی د حقونو تر لاسه کولو هلې ځلې وکوي. 13 ورځ له مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې عبدالرؤف لالا ویل پښتانه که د کراچي وي، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او که د بلوچستان دي، دی به د هغوی د ستونزو هوارولو لپاره په سینټ کې ژغ پورته کوي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر مرکه کړې ده او له دې پښتنه کړې ده چې دی به د امن د راوستلو لپاره څه کوي. نو موړی په جواب کې وای
زمش کام د امن ډیر لوی ضرورت لري او تاسو به نه له هر خوا چې د کراچي افغانان پښتانه دي، کدا د خیبر پښتونخوا غدي، کدا دلته د جنوبی پښتونخوا پښتانه دي، یا په بلوڅو ضلعو په مختلفو علاقو کې پښتانه خواریکش مزدور عالم چې کم رس د پاره روزګار د پاره کم الی ځلې کوي، د دوی چې کم ټارګټ کیلنګ دی، دا چې کم مرګونه دي، دا وینې تویدل دي، او بل خوا مجموعي پښتون ته چې مجبور خصون د جنوبی پښتونخوا افغان پختون ورځ دی په دې صبح کې دسې د یو درېمې څلورمې درجې د شهري په توګه باندې دا ټایم د ژوند روان دی. نو د پارټۍ د مجموعي پالیسي په نتیجه کې زه مکلف یم دې خبر ته تړل یم چې زه به که په اسلام آباد کې وي که په کراچی کې وي که دلته په جنوبي پښتونخوا کې وي چې په هر ځای پر هر موقع پر هر مقام باندې زه به د خپل ولس هر اړخیزه د دوی ستونزې دي د پارټۍ د آئینو د منشور په رڼا کې او زموږ د پارټۍ چې کوم اهداف دي د دې سیاسي سیاست په تناظر کې به زه د خپل ولس د هرې ستونزې د لیر کولو لپاره د یو سیاسي کارکن په توګه باندې زه به په خپل منډه ترنډه کې هېڅ قسم کمی را نه وړم او چې د هر افغان پښتون هر ځای هر وخت زه پر کوم ځای باندې زه د دوی ضرورت هم یا دوی له ما څخه کار غوښتل انشاءالله ولزی زه په دې کې به خپل د کام یو وګړی مایوس نه کړم.
او عبدالروف لالا تاسو منتخب سوی او هم تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوازینی سینیټر یاست د پاکستان په سینیټ کې. آیا تاسو د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو لپاره داسې پلان لرئ چې تاسو هغه زموږ له اوریدونکو سره اوس شریک کړئ چې تاسو به په لومړي سر کې په همغه پلان باندې کار کوئ؟
زموږ تر ټولو لومړی کوشش به دا وي چې په ټولو وفاقي محکمو کې په مرکزی محکمو کې چې تر اوسه پورې په دې ګډه پښتون بلوڅ صوبه کې د پښتانه د کام پایشت باندې چې کومه تلفیق شوې ده د دوی په سرویسز کې چې کومه کوټه ده د دوی د سینیارټي مسله ده د دوی د پرموشن مسله ده یا مثلا په اسلام آباد کې د سی بیخي ډېرې نوکری دي چې دلته زموږ د صوبې د ولسک جوړې ده پر هغه باندې پر جیلی کاغذاتو باندې پر جیلی ډومیسایل باندې پر جیلی لوکلو باندې بقاعده خلک تللی دي اول ته بقاعده اپلای کړی دي. نو زموږ لومړی کوشش به په دې لار کې دا وي چې موږ کم از کم د وفاقي محکمو ته هغه ټول دستاویز طلب کړو او د دوی چې دا معلومات وکړو چې ور خو ته په دا مجموعي پښتون بلوڅ صوبه کې دننه زموږ چې کومه کوټه ده د دې مترکمه د پورې زموږ حق پوره کړی دی او بیا په دې حق کې دننه چې په بلوڅ پښتون صوبه کې دننه د پښتانه کوم حق جوړیږي په دې حق کې ترکمه د پورې ګواتاسي هغه حق رسو وجه ده او کچیر په دې کمی پاته وی نو موږ به لومړی قدم آداب به مداوی چې مشپل دولت سره بنیادی انساني حقوق د دې پاکستان د موجوده سیاسي کلتور پرونه کې دننه خپل د جنوبي پښتونخوا د ولس حق د اسلام آباد د ادارو سره ترلاسه کو او دوی ته دا ډیلیور کو یعنی دوی ته ورور سودا به موږ لومړی هدف.
له بلوچستان څخه د پاکستان د سینټ لپاره نوې منتخب شوی غړی عبدالروف لالا او چیز مرد همکار خدای نور نصر پښتني ځواب ولې زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو لیک استولې دی چې پکې له هغه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج په هنتون تشتول سوی مشر پوهاند اجمل خان د خوشکول لپاره دی هڅې ګړندې کړي. څو نیمه مخکې د اجمل خان تازه ویډیو خبره شوې و چې پکې نوموړي له حکومتي واکدارانو غوښتنه کړې و چې د د خوشکول لپاره دی د وسلوالو غوښتنې ومني. اجمل خان له پېښور طالبانو تشتولې دی. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر خان په دغه خط کې د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې ښاغلی اجمل خان نه صرف یو معلم بلکې یو ډیر ښه انسان هم دی او په کار ده چې حکومت د ده د خوشی کېدو لپاره ټولې لارې او اثر رسوخ استعمال کړي. مشال ریډیو سره د دغه خط په حقلا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د پختونخوا ټول تعلیمي ادارې معلمین او محصلین د اسلامي کالج پونتن وایس چانسلر اجمل خان په تختولو باندې خپه دي او غواړي چې د اجمل خان خوشی کېدو لپاره حکومت او عام ولس خپل هڅې تیز کړي. د اوایل چې د غلیک هغه د ټول کام له اړخه وزیر اعظم نواز شریف ته لیکل دي او دې سره سره هغه خلکو ته هم اپیل کوي د چا په ولکه کې چې اجمل خان بندیوان دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد هغه پریک دي
په کار د حکومت چې نو دغه په دې اپیل باندې دغه کې هغه د کوم د پاره خدمات دي او په دې چې نو زموږ چې کوم ټیچر برادری دا زموږ ایجوکیشن سره متعلقین دي هغه په دې باندې دغه ډسکرج دي ډېر پریشان دي او زموږ خیال باندې دغه په دې اپیل باندې چې نو سنجیدګۍ سره دغه په کار دی او دغه د خلاصولو لپاره هر لار چې لوغ اختیار په کار.
اجمل خان خوښه درې کاله وړاندې د پېښور یونیورسيټي نه وسلوالو تختولې او دا هغه د خوشی کېدو لپاره وخت په وخت ویډیو خپرې شوې دي چې د پیسو سره سره نور غوښتنې هم شوې دي. دا باچا خان پوهنتون چارسدې وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای په کار ده چې اجمل خان بغیر د څه شرطه خوشی کړی شي ځکه چې هغه یو بهترین استاد او رنزور انسان دی.
اجمل صاحب اول زموږ لپاره استاد دی مطلب دا دین علاوه یو انسان دی بیا یې غنه پرسمیشي دی اوس دې پر چې څه دي حالې زره کېدلې شي څه طریقې سره خواس کېدلې شي منت کېدلې شي هغه سعود له خدای په رحم په زړه باندې ورواچي چې دا را خوشې کې
د اجمل خان خوشې کېدو لپاره په هشنغر کې د د کام او قبلي خلک هم هسي او جرګې کوي او غواړي چې په حکومت او تختونکو فشار واچوي چې هغه زر تر زره را خلاص کړي. په دې اکله د خیبر پښتونخوا د قانون پخوانی وزیر او د اجمل خان کام سره تعلق لرونکي ارشد عبدالله وایي چې اجمل خان کورنۍ دومره مالی حیثیت نه لري چې د وسلوالو د پیسو غوښتنه پوره کړي.
اجمل خان چې کوم دی د سیکریټری چې کوم جایداد او هغه دوی مخ کې خرڅ کړی دی په کلي کې او د خود لوشي او هغه شان ته دا چې کوم قسمه غوښتنه دوی نه کېږي نو دا حیثیت چې نه بخاریانې مچره نه صرف په دې کیس کې بلکې ډېر داسې کیس کې اکثر موږ وګورو چې هغه دومره پیسې وړي چې هغه کس چې هغه هغه ټول کلي او علاقې راغونډه کړي نور پیسې نه شي راغونډولې. دومره حیثیت دی چې مې په شنغر کې خو قوت خو معلم دی او خدمت یې کړی دی د قوم او ډېر مریټ اورینټډ سړی دی. سیاسي سفارش یې بالکل نه دی منلې نو پکار دی چې ده سره مهرباني وکړي.
دا یادونه ده چې وایس چانسلر اجمل خان اخیری ویډیو دوه اونۍ مخکې خپره شوې ده او هغه یو ځل بیا د حکومت او ټول کام ته اپیل کړی دی چې د هغه د خوشی کېدو لپاره د وسلوالو غوښتنې اومني. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ځي. د کابل وطن ګون مشر افتاب احمد خان شیرپاو د دې سفر په اړه ویلي دا سفر وختي په کار او خوښ هم ښه خبره ده. د شنونکو پند باید اسلام آباد په افغانستان کې لسوهنه و نه کړی او افغانان د خپل راتلونکي ټاکنې ته پریږدي. د وزیر اعظم د بهرنۍ او قومي امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل ته د سفر په اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راپور لیږلې چې تاسو اوریدو تر بولم.
په پاکستان کې سیاستوالان په سیمه کې د پیاوړي امن په تناظر کې د سرتاج عزیز دی دورې ته د ډیر اهمیت په نظر ګوري. په دې لړ کې د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د قومي وطنګون مشر افتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف حلف اوچت کړو په کار چې هغه وخت کې نواز شریف خپل تلوي ځکه چې افغانستان ته موږ لپاره ډیر اهم دی او دا کم الته حالات چې روان دیو بیا دا انخلا دا مسلم دنه تدې کې ټولو کې زیات اهمیت افغانستان له ورکول پکارو او اوسم سرتاج عزیز دامر لیټ کا خبر دا ډیر اهم وخت په دې وخت کې کو زمونږ دا تعلق کوم داسې خرابي او داسې یو بل سره بدګمانی د دې بدګمانو به نتیجه خن روزي.
خو پښتنه دا ده چې افغانستان دا تور لګوي چې د پاکستان د خورینه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي او پاکستان هم په افغانستان باندې دا ډول تورونه لګوي. نو په دې حالاتو کې افغانستان او پاکستان په یو بل باور ته سلنګ وده ورکولی شي؟ د دې پښتنې په جواب کې په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد او کارپوه اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل
چې پاکستان خاوره د افغانستان کې بدامنۍ لپاره نه استعمالیږي. پاکستان ته به دا سوچ کول وي چې دا نه دی لکه دلته اخر دا ویلې کېږي چې افغانستان ته ملګری حکومت پکار دی. حکومت د افغانانو کار دی، سو راولي، بد راولي، ای راولي، بی راولي. پاکستان پالیسی افغانستان ملک ملګری پکار دی. نو شی دا دی چې ملک سره ته ملګرتیا کې هلته حکومتونه دا حکومت آ حکومت دا مخکې درسو دی کې د بل چا کار نه وي. دغسې به افغانستان هم پیرکټ ښایي چیرا دای چې کوم دلته نه کسان تللی دي هلته کېن حملې کېږي. آیا افغانستان عملاً هغې خلکو خلاف سه اکشن لري؟ هلته دوی کول غواړي که نه هغه ته ما ته او ستا ته بیان ضرورت نه شته. دو منټه کې په یو بل باندې څه پوه دي چې څه چلونه کوي یو بل سره.
د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو هم دا ډول نظر لري چې کچېري پاکستان افغانستان له دا باور ورکړي چې د پاکستان د خاورې نه به په افغانستان کې مداخلت نه کیږي نو د سیمې ثبات به یقیني کړی شي.
په دې باندې تسلي ورکول چې مونږ خپل کوشش پوره کوو چې دا دخل اندازی نشی او دینا خلق لا کراس بارڈر موومنٹ نشی او دغه لپاره اقدامات عملی اقدامات اغشتو ضرورت دی چې التا سرحدات باندې چکم کا قومونه پراته دي چې دا غوی تعاون ورسره دا چې نور فضا کول چې بای زمونږ طرف دا سے اغوی ته شکایت ملو نشی په دې لحاظ سره.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه اړیکو سلاکار سرتاج عزیز به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې لیدل کتل کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. وخت د غرمې 1:30 بجو سو. مليحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د تشدد په پیښو کې د څلورو پولیس والو په ګډون 10 کسان وژل شوي. د تشدد پیښې د کراچۍ ښار په اتحاد ټاون، فیروز آباد، کریم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی د پاکستان سینیټ لپاره دوه غړي منتخب کړل. په دوی کې یو سردار یعقوب ناصر د پاکستان مسلم لیگ نون او بل عبدالرؤف لالا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت تر روان کال لپاره د ملالې یوسفزۍ ورځ لمانځلو اعلان کړی. د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزۍ ویلي چې ملالې یوسفزۍ ته دوی د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د کوټې هغه پولیس افسر معطل کړی چې د یادې صوبې د مشر وزیر نواب ثناء الله زهري محافظانی د اسمبلی غونډې تفریحي نه و. خو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بیا د دې افسر د معطلۍ پر ضد اسکوټ نوټس اخیستې او سمیع الله بیرته بحال کړی دی. په بنو کې پولیس وایي تېره شپه ناڅرګند وسلوالو په خیراکي حسن خیل سیمه کې د جنکو یو سکول په بارودي موادو سره لګولی دي. د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په اړه ویلي دي. دا سفر وختي په کاروبار په اوس هم په خبره ده. امریکایي مرستندوره اداره یو ایس ایډ په افغانستان کې د ښځو سره د مرستې پروګرام شروع کوي. په دې پروګرام به امریکا $200 میلیون خرچ کوي. په مصر کې اخوان المسلمین نن په قاهره او د ملک په نورو برخو کې د لري کړل شوي مشر محمد مرسي د بحالولو د غوښتنې په ترڅ کې د مظاهرو پلان لري. د امریکا د استخباراتي ادارې او پخواني مشر رابرټ سیلډن ډیډي چې په 2003 کې د ایټلي د میلان د یوې کوڅې نه د مصر یو مشکوک تهګر ته تختولو لپاره تورن و په پانما کې نیول شوی دی. په روان کال کې د ایټلي یو عدالت د هغه په غیر موجودګۍ کې ورته د نهه کالو کې سزا واوروله.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مليحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښو.
مشرک ورسپانه خپل ادارېی کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع په ځای ساتلو لپاره د خصوصي فورس جوړولو او بیا دا فورس تر قبایلي سیمو غځولو او هلته د ترهګرو پر ضد جنګېدلو فیصله خو په ښکاره ډېره خلګي، خو د دې ګټورې نتیجې لاسو ته راوړل به ډېره ګران وي. ادارې وړاندې لیکي هغه ځکه چې په قبایلي علاقو کې له وړاندې نه د اف سي په رنګ یو منظم فورس د ترهګرو خلاف کاروایانې کوي، نو په دغه ځای کې د یو بل فورس لیږلو څه ضرورت دی. د ادارې نا چې د دې د فائدې په حق له خوبه اعلی چارواکو ته معلومات وي، خو موږ صرف دومره وایو چې د یو فورس جوړول د مسلې حل نه دی، بلکې د فورس په صحیح توګه استعمال د مسلې حل دی. نو باید چې د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکي دې اړخته پاملرنه ورکړي چې د مسلې د حل اصل لاره کومه ده. د غرنګ د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په کاروبار باندې لیکلې ده. اداري وایي چې د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د غیر معیاري دوایانو په 500 ورځو کې د نن د ختمولو حکم ورکړی دی. دا هدایت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د غیر معیاري دوایانو متعلق د نوټس د سماعت په وخت ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د غیر معیاري دوایانو لاملکه یو خو د ولس پیسې بې ځای خرج کیږي او ډیر ناروا ظلم ورسره روان دی، نو بل خو د غیر معیاري دوایانو عمل زموږ په خیال تر ټولو زیات ناوړه عمل په دی وجه دی چې دارو درمل هغه څوک استعمالوي څوک چې رنځور شي او رنځور شوی انسان سره ظلم کېدل په مظلوم انسانیت نور ظلم کول دي. ادارې وړاندې لیکي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډېر مودې راهیسې په مظلوم انسانیت دا ناروا ظلم شروع دی چې مخ نیول یې د اولې ورځې نه ضروري وو، خو ولې د ځینو کیسونو رامنځته کېدو نه دا پته هم ولګېدله چې په ناروا عمل او ظلم کې د ډاکټرانو په نوم ځینې د انساني صحتونو دلالان هم شامل وو. اوس چې د پېښور های کورټ د غیر معیاري د ویانو د ختمولو کوم حکم ورکړی دی، دا د وخت یو ډېره اهمه غوښتنه ده، نو باید چې دا حکم په پوره توګه عملي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانې ګارډین د هغه لیک په اړه مقاله خپره کړې ده چې د پاکستاني طالبانو یو مهم کمانډان ملال یوسفزی ته استولې دي. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په یوې لیکنه کې کښلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منځورولو انتخاباتو ته نږدې سوی دی. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز راوروي.
ګارډین ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د وسلوالو طالبانو یو لوړپړي کمانډان ملال یوسفزی ته په یو لیک کې لیکلي دي چې پر دې برید لدی قبل وسو چې د طالبانو پر ضد هلې ځلې کولې. ملال یوسفزی ته دا لیک د عدنان رشید په نامه د پاکستان د هوایي ځواک هغه پخوانی غړي استولې دی چې د تیر کال په اپریل کې د خیبر پښتونخوا د بنو له زندانه له 300 نورو بندیانو سره یو ځای وتښتېدې او اوس له وسلوالو طالبانو سره دی. د ګارډین په لیکنه عدنان رشید په دې لیک کې ملال یوسفزی ته مشوره ورکړې ده چې بیرته پاکستان ته ولاړ سي، په اسلامي مدرسه کې داخله واخی او د هغه په وینا د اسلامي مقصد لپاره کار وکړي. ورسپانه لیکي د پاکستان په شمال لویدیز کې په سلګونه داسې سکولونه په نشه سوي دي چې ځینې یې پاکستاني پوځ کارول، خو پر ډیرو طالبانو له دې قبله بریدونه کړي دي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف دي. ګارډین ورسپانه زیاتوي ملال یوسفزی ته د طالبانو د دې لیک په څرګنده معنا داده چې خلک تر خپل نفوذ لاندې راولي، او ملال یوسفزی که څه هم په نړۍ کې د حوصلې د یو سمبول په توګه ستایل کیږي، خو په پاکستان کې پرې خلک په لویه کچه نیوکې کوي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي چې هیڅوک به تر هغه وخته د طالبانو پر خبره باور ونه کړي تر څو چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالفت نه وي پریښی، د سکولونو له سوځولو یې لاس نه وي اخیستی او د شاګردانو ټول وژنه یې نه وي درولې. بل پلو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د یو نوي قانون په منځورولو سره انتخاباتو ته نږدې سوی دی. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه د یو نوي قانون په منځورولو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه موجودې اندېښنې لرې کړې. ورسپانه لیکي امریکا او اروپایي ډیپلوماټانو د تیرې اونۍ تر پایه د اندېښنه درلوده چې په افغانستان کې به د راتلونکي کال د انتخاباتو په اړه قانون د افغان پارلمان د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې منظور نه سي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې بریالي انتخابات د سوکالۍ لپاره ډیر مهم بلل کیږي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې له باوري انتخاباتو پرته یوازې په اربونو ډالر په دې هیواد کې د سوکالۍ پر تک کې مرسته نه سي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
فارم پالیسی مجله لیکي په مصر کې پخوا د پوز لخوا د اخوان المسلمین ډلې پر ضد ګامونو شې نتیجې نه دی ورکړي، بلکې دغه ګوند د سخت دریځۍ پر لوري د بیولو کار کړی دی. په مقاله کې راغلي اوس مهال هم د اخوان المسلمین پر ضد سخت حکومتي ګامونه به منفي اثرات ولري. منور شاه د دې مقالې مهم ټکي درته اوروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي د 1945 کال د اکتوبر په میاشت کې د مصر سکندریه ښار کې یوې جلسې ته د هغه وخت صدر جمال عبدالناصر وینا کوله چې د اخوان المسلمین یو تن پرې ډزې وکړي. نوموړی په دغه برید کې بچ شو، خو د هغې نه پس یې د یاد ګوند خلاف سخته حکومتي کاروایي شروع کړه. د مجلې په وینا ځینې خلک وایي په عبدالناصر حمله جالي وه او ځکه پکې هغه بچ شو، خو د دې باوجود د مصر پوځ ته د اخوان المسلمین خلاف د هر ډول ګامونو پورته کولو لپاره لار جوړه شوه او د دې ډلې په زرګونو کسان جیل کې واچول شو، د یو زر نه زیات د عدالتي کاروایي نه بغیر ووجل شو او پاتې نور یې پټ شو. درحال د مصر په سیاسي ماحول کې پوز بنیادي کردار لوبول شروع کړل چې تر نن ورځې یې اثرات لیدل کیږي. ورځپاڼه وایي همدغه پوځي عملیات وو چې د اخوان المسلمین په مضبوطولو کې یو کردار ترسره کړو. په جیل کې سید القطب د دې ډلې خلکو ته خپل درس ورکول شروع کړل او د هیواد نه اهله او په درغلیو کې ککړ پوځي چارواکو خلاف یې منصوبه بندي شروع کړه چې دا راز حکومت مخالفه سخت دریزه ډالو ته د وده کولو مقابله سورله. مجله لیکي که څه هم په مصر کې د پوځ لخوا دا وروستۍ مداخلت د 1950 کال د پوځي حکومت نه ډیر بدل دی او په هغه وختونو کې چې پوځ کوم ګامونه پورته کول هغه اوس ممکن نه دی، خو بیا هم یو منتخب صدر د واک نه لري کول، آئین ماتل کول او د خاص ګوندونو خلاف کاروایی کول هغه څه دي چې د جمهوریت په لاره کې خنډونه ګڼل کیږي او آمرانه طرز حکومت ته لاره جوړوي. مجله لیکي اوس چې د پوځ سره د محمد مرسي حکومت په ختمولو کې کومو ګوندونو سیاسي مرسته کړې او موجوده حکومت کې برخه اخیسته، دا په هغوی پورې اړه لري چې څه ډول اخوان المسلمین په مرکزی سیاسي عمل کې شامل ساتي. که داسې ونشي نو ممکن ده چې اخوان المسلمین د ځان خلاف امتیازي سلوک د خلکو د همدردۍ ترلاسه کولو لپاره استعمال کړي او بیا یې د خپل سخت دریزه ایجنډې لپاره وکاروي. مجله لیکي که څه هم محمد مرسي د ولسي غوښتنو پوره کولو کې ناکام وو او خلکو غوښتل چې هغه د واک نه لري شي، خو د پوز لخوا هغه د لری کولو فیصله جمهوری نه ده، ځکه چې دا راز پوز په دې هیواد کې د سیاسي عمل او راتلونکي جمهوری حکومت لپاره یو مستقل خطر ګڼل کیږي او د اخوان المسلمین هغه خلک چې روخان فکری تمایل دي لا نور د سخت دریځي په لور روانيږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د غزنی سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت په رشیدانو ولسوالۍ کې د طالبو سوالو سره نشته سوي چې پکې د 25 او 30 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي دي. دوی وایي په دغه نشته کې افغان سرتیرو ته هم ځاني زیانه وشته دي. د مشال رادیو خبريال سید شاسقي مې پړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی پر شیدانو ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي وړمش په سرتیرو د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز لا یوې سیمې بلې ته لیږداوه چې په دغه وخت کې ورباندې وسلوالو برید کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز تر دې مخکې په داسې سیمه کې و چې هلته ورباندې وسلوالو په اسانۍ بریدونه کولای شوی، خو وایي اوس یې یوې خوندي سیمې ته لیږدولی دی. دوی وایي د مرکز د لیږدولو پر مهال له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی. په دغه وخت کې چې د ولسوالۍ مرکز له زاړه ځای څخه نوي ځای ته لیږدول کېده، د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په کې له 25 نیولې تر 30 تنو پورې طالبان وژل شوي دي. احمدی وایي په دغه نښته کې درې تنه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ژوبل دي، خو طالبان بیا خپل لوري ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي چې رشیدانو ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د دوی په واک کې ده. دوی وایي د دغې ولسوالۍ نورې سیمې تر دې وړاندې هم د دوی په ولکه کې وې او د ولسوالۍ مرکز یې وړمش په نیولی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې پژوندۍ بڼوریدلای شي. د امریکا وسړنیز ادارې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه په خپل نوي رپورت کې لیکلي داسې ښکاري چې امریکا به په پاکستان کې روان د ډرون بریدونو پروګرام په اوسنۍ بڼه تر ډېره وخته جاري ونه ساتلی شي. د رپورت په وینا دا ځکه چې د پاکستان نوی حکومت پلان لري چې د دې حملو د درول لپاره یو جدي تګلاره خپله کړي. دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه دواړو حکومتونو څه ډول تګلاره خپلولای شي په دې اړه د دغه رپورت پر لور ساس پام راګرځوم. د امریکا یو څېړنیز ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز په پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی چې لیکي داسې ښکاري چې په پاکستان کې به د امریکا ډرون پروګرام په موجوده بڼه کې ډیر وخت پاتې نسی، ځکه چې کېدای د نواز شریف په مشرۍ کې د دې هیواد نوی حکومت د ډرون په اړه ډیر ژر جدي کړنلاره خپله کړي. راپور لیکي د روان کال په پای کې به د دې هیواد د نوي ولسمشر او چیف جسټس ترڅنګ د پوځ نوی مشر هم ټاکل کیږي او وزیر اعظم نواز شریف په داسې کس ټاکي چې د ده له خوښ سره سم ولاړ سي. دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه به په رښتیا هم د ډرون په اړه د امریکا په ضد یوه واحده تګلاره خپله کړي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایي ډیر ژر به د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په یوه خلسي.
ڈرون خلاف سیکیورٹی ادارے استخباراتی ادارے او داغے نه علاوه پولیٹیکل ادارے دوی په یو صفه باندې راځي یو خبرې ته یو غوټه چي یو پلان جوړای کنه دوی بیل بیل لارې به اختیار کړي نو زما خو تجویہ دا ده چې راتلونکي وخت کې به دوی په یو صفه باندې راځي او په یو صفه باندې به ذکر راځي چې اوس په اقوام متحده کې دوی دا خبره وړاندې کړله دین علاوه د انسانی حقوق خلاف خرافرزین چې کوم دی داغي کې هم دا خبره وړاندې شوې ده
کڅم په پاکستان کې د امریکا لخوا په تر سره سو ډرون بردونو کې یو شمېر ترهګر په نشه سوي دي نو آیا د دې امکان سات چې امریکا به ډرون بردونه ودروي د پوزي چارو کارپو او لیکواله عائشه صدیقه وای په پاکستان کې به تر هغه وخت ډرون بردونه کیږي تر څو چې د پاکستان پوز په خپل کوټلي عملیات نه وکړي
ډرون حمله اوسی وخت رکهږي جب پاکستان کی فوج
ڈرون بریدونه به هغه وخت خودریږي کله چې د پاکستان پوز یا ریاست دا سرګند کړي یا د دې ثبوت ورکړي چې دوی له طالبانو سره د جګړې یا د دوی د مین زوړل توان لري کچره داسې نه وینو بیا سما شک او یره داد چې امریکا به هم دغه ډول ډرون بریدونه جاري ساتي
ډرون استعمال کرتے رہیں گے
کچیر د پاکستان او امریکا لخوا د ډرون بردونو په اړه وسنی تګلاري په خپل ځای پاتوي نو د اړیکو د شکول لپاره د مینز لار څکې دای سي د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایر سید نذیر وای کچیر د دواړو هیوادونو پوز او استخبارات د شریکو معلومات پر اساس هدف پنه شکړي نو ستونزه هوارې دای سي
هدف پاکستان ایس ای او سی ای ای او د غین علاوه د فوجي سطح باندې د غی کلیرنس وشي او آیا په بل طریقه باندې اغه هدف نه حاصلېږي نو دا غي اجازه تور کول د دوړو باهمي مشورې سره نو کې دې شي چې دغه منځلار دوی پراتلون کې وخت کې اختیار کی او اغه منځبلار به اله اختیار کیږي چې پاغه باندې یو په قانوني سطح باندې دا ډیل د پاکستان د سیول حکومت نه او د امریکای د حکومت نه د دې باقاعده او لیکلو کې د دې اختیار او ضمانت راوړي
په پاکستان کې د امریکا لخوا ډرون بردونه د 2004 کال د جون د میاشتې راهیسې پیل شوې دي چې په لومړي سر کې د هغه وخت د پوز مشر او صدر پرویز مشرف اجازه ورکړې و خو د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان نوی حکومت له لومړي ورځې راهیسې دا د ریسک پل کړی چې نور به امریکا ته اجازه ورنه کړي چې پر خاورې ډرون بردونه تر سره کړي د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او سیدونکو وایي د دوی زیاتره کلی او کورونه د خړونو په غاړه آبادی او د سیلاونو لکباله د خطر سره مخامخ دي دوی وایي حکومت باید د دوی د کلو او کورونو د ساتنې لپاره حفاظتي بندونه وتړي چې دوی له سیلاونو بچ پاتې شي په دې اړه سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور لیږلې دي چې تاسو په امر سره ګرځوم
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی زیاتره کلی او کورونه د خوړونو په غاړه آباد دي او د تیزو بارانونو او سیلاونو په وخت د یو شمیر خطرو او ستونزو سره مخ کیږي دوی وایي چې سیلاونه ورته مالی او ځاني زیانونه اړوي او په تیرو وختونو کې هم ورته ډیر زیانونه اوریدل دي نو باید حکومت د دوی کلو او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي چې د ممکنه خطرونو بچ شي په دې کلا د خیبر ایجنسی غنی خیل کلی اوسیدونکو نور دین مشال ریډیو ته وای
کورو د تر ډیره خطر ډیر په ګرالوی دلی دی دیوالونه رالوی دلی وسوم داسې پراتی زیاتره کورونا خړونو په غاړی کوم خلکو کرلی پټیو دای او وړه کویان چې کوم کې خلکو والی وغه غ نه را ډک شو ټول د خړی کوم خاور چ راځي ول کنه دا باره د وژنې چ باره نشته ورته حکومت دا په کار دي چې دا پوښتنه او دا باره موږ لپاره جوړه کوله منځوري کړه
او د خیبر زخخیلو سیمی او تن نور خان پردی وای چې حکومت نه د حفاظتی بندونو د جوړولو ډیر غوښتنه وکړي خو تر اوسه ورته جوړ نه کړای شول
یو شل پیر د حکومت موږ ویل ډیر وینا کوي ورته خو هیڅ مال پنه کوي او سند مې ازمه کې وړي خو چې دا غام راله او کې ټول دنیا ته موږ ویل دا مرته فیل چې وای کیراله
او د یاد سیمی او مشر حاجی جلال آباد وای چې دوی هم حفاظتی بند ته ډیر ضرورت لري
زمونږ کله خوڑ پا غاڑا باندی دای او دو باری سخت ضرورت رات دا سی چی شیلاو را درمی سرک جوڑ کو اویسی کورند هغه په سر باندې خور په سر باندې خپل یو کچا غونډه بارا کړه واغه چې کنه هغه نټینګي
د خیبر قبایل سیمه د خلکو د حفاظتي بندونو د غختنې په حق لمو چې کله د خیبر جنسي د ترقیاتی کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزای سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ د حفاظتي بندونو د پاره په دې سیمه کې سروې پیل کړې ده او د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ڈی پی گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام او یوی بلی پروژه راه تر لاندې بپکی دغه بندونه جوړو او کوم کلی پاتې شوی وی نو د هغې کلی خلک دی د خپل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ خیبر هاوس په خبر کې زمونږ دفتر ته درخواستونه ورکړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او سواره سدلې ځنګړې ونې خبرونه جمهوریت ته د جمهوریت د یونی په خبرونه کې په افغانستان کې د تیری صد پاسې ویل سيزي د جمهوری عمل پاړه خبرې سوي دي. په دې خبرونه کې به معلومه کړو چې آیا په افغانستان کې د ولسواکۍ عملي کولو بهیر په سمه توګه تر سره کیږي او کنه ستونزې لري. کدا عمل مشکلات سره مخامخ دي نو هغه څه مشکلات دي. جمهوریت خبرونه هرونی په امیر ساحل جوړوي. جمهوریت
ستړي مشه په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د ولسواکۍ عملی کولو بهیر څنګه ارزول کېدای شي؟ آیا تر اوسه په دې هیواد کې د ولسواکۍ عملی کول په سم ډول شوي دي او کنه؟ په افغانستان کې اداري فساد د جمهوریت نظام راوستو او پیاوړي کول څومره اغیزمن کړی دي؟ او آیا په راتلونکو کالونو کې دا هیله کولای شو چې په افغانستان کې به د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرل ډیموکراسۍ پر لور یو سم سفر وشي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو په تیرو خبرونه کې مو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او ټول پاکستان کې د جمهوریت جمهوري ارزښتونو په اړه بحثونه وکړل. دا ځل په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د جمهوري نظام راوستو بهیر څېړو. یو هیواد ته د ولسواکۍ راوستو عمل ډیر اوږد او پیچلی وي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د آزادو شویو هیوادونو د جمهوري کولو عمل ډیر مشکل پاتې شوی دی او د سیاسياتو بیلابیل پوهان دریځ لري چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خدا عمل تر اوسه له خند او ځند سره مخامخ دی. د جمهوریت په خبرونه کې مو د افغانستان امنیتی وضعیت په تناظر کې د دې هیواد د جمهوری کېدو عمل ته کتنه کړې و. دا ځل له امنیت علاوه پر هغه نورو عواملو غږیږو چې په دې هیواد کې د جمهوری نظام له بهیر یا ډیموکراتایزیشن سره تړاو لري. په دې ترڅ کې مو په کابل کې د سیاسي چارو لپو عبدالستار سعادت سره مرکه کړې ده. له سعادت مې لومړی پوښتنه دا وکړه چې په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په افغانستان کې آیا د جمهوریت راوستو لار سمه وا او که څنګه؟
واقعیت کې په د افغانستان ملت هغه د خپل طبیعي تکاملي دوره نه وته کړې، یعنی په دې معنا چې دوی ته ولسواکي یا دیموکراسي یو ځل راوړل شوه، لکه یو جن چې بل ځای کې جوړېږي تولیدېږي کارتن کې راوړل شي او بل ملک کې ته استفاده کړي، او دا شاید نور تولیداتو سره فرق وکړي، فرق ولري، نور تولیدات به بازار پیدا کړي، خلک به یې خوښ کړي. مګم کله چې د فکرو مسله وي، کله چې د یو اجتماعي بدلون مسله وي، بیا دلته تفاوتونه موجودي. افغانستان ټولنه دغه ته زما په باور باندې ډېره نه وه آماده. دا داسي وو، یعنی کله چې تاسو یو غاټ سړی ته د ماشوم جامه هم واغوندي هغه ځان کې نه ځایږي، او ماشوم ته هم د غاټ سړی جامه واغوندي بیا به هم تاسو کې مسخره ښکاره شي، خو ښکاره نه شي.
خاص عادت سب دا ښکاری چې تاسو تر 2001 زیږیز کال راهیسې د افغانستان جمهوریت کې دوه لامل مطمئن نه یاست، د دې وجوهات څه دي؟
په افغانستان کې مذهبي اختلافات سره پیدا شول، سنتي یا د اور فادات اختلافات سره پیدا شول، یو شمیر خلک عملا د دې په مقابل کې جنگي دي. لږه مرګه دا ټول دغه
په تیرو خبرونو کې ستاسو په ګډون نورو پوهانو مکتوب ویل چې افغانان په خپل په تاریخي توګه او د یو ټولنې په توګه په خپل سرشت کې جمهوریت ارزښتونه لري، نو بیا د دې وسلوالو او نورو مقاومتونو معنا څه کېدای شي؟
مونږ په د 1943 کال ته دغه مخکې هم ولسواکي نسبتا دلته تجربه کړې، خو یو لسیزه بیا وروسته مونږ ولسواکي په افغانستان کې تجربه کړو. دغه وروسته بیا مونږ دیکتاتوري نظامونو سره مخامخ شوی یو. او زما په نظر باندې دغه زته شنو وایم چې مونږ ولسواکي دی نه، هغه د سرشت مسله یا د فطرت مسله چې ده، دا یو جلا بحث دی. هغه د انسان د وجود یا د هستي فلسفه هغه څه غواړي، مونږ هغه ته نه ورځو. خو زه فکر کوم چې ملتونه یا ولسونه باید دې ته آماده شي. دا اوس تاسې عملا د همدغه نظام په مقابل کې چې یو دلیل یې ولسواکي سره مخالفت دی، یعنی ناسم درک دی،
عبدالستار صادق صاحب تاسو دا خبره لږ نور روښانه کړی. همدارس دا هم راته وایست چې د ولسواکۍ په هغه نظام کې چې په افغانستان کې د عملي کولو هڅې شوې دي نورې څه ستونزې دي؟
موږ د بیان د ازادۍ نه په استفادې سره د دغو ولسواکۍ د ارزښتونو نه په استفادې سره په ځای د دې چې په ځینو مسایلو کې مثبت حرکت کړی، منفي حرکت خو هم کړی، لکه اوس ملت جوړونه باید شوی وای. اما د بیان ازادي د قومونو ترمنځ فاصله دومره ډېره کړې ده چې د افغانستان دغه جغرافیایي سلامت مشکل سره مواجه شوی.
ښه، نو افغان ولس ته د بیان ازادۍ منفي نتیجې ورکړې دي، آیا مثبت هم څه شوي دي او کنه؟
د یو بل د زغم کلتور اوس نسبتا تر لسو کلو زه ډېر دی. مونږ خلکو سره چې خبرې کوو هغوی پرته له دې چې ټوپک راته راواخلي یا فزیکي برخورد کې مونږ نظر حتی ورسره موافق نه یو. زغم یې مونږ کې هم دا حس را پیدا شوی، دغه د ډیالوګ کولو، یو بل سره د بحث کولو، د منطق فرهنګ په افغانستان کې راغلی دی. د بیان ازادي په خپل خلکو کې اوس د اختیار پیدا کړی. هغه په ابتدا کې ما هغه جانبي عوارض وویل چې هغه راغلی. دلیل یې دا و چې یعنی مونږ د خپل تجربه هم ډېره زیاته نه وه، یعنی مونږ د نورو ولسونو د تجربې نه استفاده وکړه او هغه اجتماعي عکس العملونه درلودل.
ښه، په 2010 زیږیز کال کې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان لپاره ټاکل شوي استازي ویګاداس او شاتسکس ویلي ول چې په افغانستان کې اداري فساد د دې هیواد د ډیموکراتیک کېدو عمل مخې ته خنډ دی. د تا ورته نور هم څېړنیز او اکاډمیک رپورټونه خپاره شوې دي. پښتنه دادا چې آیا د لیبرال یا ازادي پال پنګواله اقتصادي نظام سره اداري فساد افغانستان تر اغله کنا مخکې هم افغانان په دغه عمل کې لاس درلود او چارواکي پکې ککړول؟
کوم په تاریخي ډېر وړاندې لار شو دا ډېر مرستهونه کی دی. لاند منګه د طالبانو رژیم مثال وکړو. د طالبانو رژیم د ځمکې په مخ دی او هغه نظامونه نو چې اداري فساد پکې ډېر راکم، یعنی او به خو سطح ډېره ټیټه وه. زه دا کله چې مونږ ولسواکي وایو یا دغه مډرن نظامونه وایو، په دې کې په اقتصادي برخه کې هم د آزاد سیالۍ رقابت او د یو ډول ولسواکۍ مسله مطرح کی. نو په اداري فساد په برخه کې هم اوس مونږ په افغانستان کې د آزاد بازار یا رقابت مسله دلته مطرح کوو. او یاد ده چې مونږ یو لړ آزادۍ چې ډېرې ورکوو، د هغه تبعات هم طبعا خپل اثرات لرلی دي په افغانستان کې په اداري فساد باندې هم.
صدر صاحب، تاسو څه ګڼئ چې افغانستان ته د جمهوریت راوستو عمل باید څنګه شوی وای یا وشي؟
زما خپل باور دا شی دی چې دغه د ولسواکۍ کوم اصول چې مونږ وایو، ولسواکۍ دا نه ده یعنی یو مطلق ازادي نه ده. مونږ په هغه کې په قوانینو کې هغه تعریفو، محدودیتونه وضع کېږي. یعنی د یو فرد ازادي باید دومره نه وي چې د نورو افرادو ازادي تر تاثیر لاندې راولي. په افغانستان کې دغسې ونه شول. البته د ډېر زیات د نظام د جوړولو یا د دولت د جوړولو د تیورۍ په خلاف باندې عمل و. مثلا مونږ چې کله نظام باندې پایلو کې نظام جوړولو باندې په افغانستان کې د قدرت د جزای د جزیرو تر زیات زورواکانو ترمنځ نړیوالې ټولنې دا قدرت په ګوند کې وویشل. هغه نه وروسته ولسمشر حامد کرزی هم وروسته دوی ته محتاج شو او دوی ته علاوه ده ورکړله. په افغانستان کې د قانوني مساواتو مشکل باندې مونږ سره مخامخ شو. په ولسواکۍ کې د ولسواکۍ متضمن تر ټولو ډېر هغه اصلي رول چې لري قوانین لري. دومه مسله بیا د ولسواکۍ هغه فرهنګ دی، کلتور دی چې د خلکو ذهنونه یې باید ومني. اما په افغانستان کې چې د قوانینو مسله ده، د اجرا ضمانت یې باید درلودلی، په ټولو خلکو باندې باید تطبیق شوی. داسې ونه شو. کله چې داسې ونه شو، یو شمېر کسان هغوی چې ځانونه خپله اراده تر دولت لوړه ګڼله هغوی په غټو څوکیو کې لاس پیدا کړ، قدرت پیدا کړ، هغوی دا څوکۍ خپلو افرادو ته وویشلې.
ښه، او آیا دا هیله لرئ چې په راتلونکو کالونو کې به افغانستان په جمهوري لار روان شي؟
افغانستان کې مذاکره کیږي طالبانو سره، او دغه مذاکره به کامیابی کی. په دې کې کوم اصولو مطابق دواړه خواوې جوړ جاړي ته رسېږي؟ آیا ډېر داسې اصول چې طالبانو سره نه دي موافق، دولت وسلوال مخالفین نه دي ورسره موافق، دولت په دې باندې معامله کوي که نه کوي؟ دا یوه مسله ده. دومه مسله دلته دا ده چې د افغانستان دولت کې دغه د قدرت مشروع انتقال زمینه مساعدېږي که نه؟ دا د امنیت سره تړاو لري، د انتخاباتو د کمیسیون او په مجموع کې چارواکو سره تړاو لري، انتخاباتي نظام سره تړاو لري، او په نتیجه کې د یو مشروع نظام رامنځته کېدل دو سره تړاو لري. د هغه نظام یوه مهمه وظیفه لري، هغه دا ده چې د قدرت یو مشروع انحصار باید په افغانستان کې رامنځته کړي، قوانین په تبع لومړیتوب لري، په دې ټولنه کې باید د قانون درناوی او تطبیق فرهنګ مونږ پیدا کړو. که چېرته دا وشو طبعا مونږ به راتلونکي کې یو ښه ولسواکنظام ولرو، ولسواکي به ولرو، او ملت به هم په دغو اصولو باندې پابند شي او تعهد به ورته پیدا شي.
ډېره مننه. اوریدونکو، د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې د جمهوري کېدو عمل یا بهیر وڅېړه. دوی ویل په دې هیواد کې د نورو ستونزو تر څنګ د ازادۍ له مفهومه د ناوړه ګټې اخیستو او دلته د قانون نه عملي کېدل هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د جمهوري کېدو عمل ته یې لوی تاوان رسولی دی. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث وکړو. په مخامخه
جمهوریت
دا مشال ریڈیو ده.